ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې. زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې شیبه وروسته به پیل شي. خو د دې مهال لنډ خبرونه. دا ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن وویل چې له ډیرو هیلو سره دا ځل له افغانستانه ځي. دا د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیله دې ته ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو د ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیره ژر نهایي شي. خالي انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. دی وایي چې په کندهار کې له د طالبانو له سره منلې ده چې راتلونکي اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې د کار اجازه ورکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدل کړي، خو تر اوسه یې دغه پریکړه نه ده بدله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي امریکا او ملګري په دې هیواد کې د طالبانو د مداخلې په وجه د بشري مرستو څو پروګرامونه ځنډولې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو میلر په خبره دا پروګرامونه په غور، غزنی او روزګان کې ځنډول شوي دي. له دې وړاندې یو شمېر عامو افغانانو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د ځایي چارواکو د مداخلې له کبله مرستې عادلانه نه ویشل کېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ کې یو 2.5 کلن ماشوم په پولیو یا ګزندښت شوی دی چې په دې سره سکال په دې ولایت کې د دریمه مثبته پیښه شوه. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ادارې د پولیو برخې د اماریکو مسؤول سید کمال شاره سنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د نورو مثبته پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته. هغه ویلي چې د همدې لپاره به په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن د پولیو واکسین پر یوې ډلې د برید پر مهال 3 پولیس ټپیان شوي دي. د پولیسو د واکسیناتورانو ساتنه کوله. د حمله د میره دیره په سیمه کې شوې ده. د پولیسو یو سیمه ییز ویاند زهیر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې برید کوونکي له برید وروسته تښتېدلې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي شته ده. او ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي. د اوکراین د تماس په ډله کې هغه په لسګونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هیله من دی چې F-14 جنګي الوتکې به ژر اوکراین ته وسپارل شي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دي. آزادی پڅپوک د دې اونۍ خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم. نن دې آزادی پڅپوک خبرونه کې له افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو. پرون د اتل سوهغه افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړي بلغاریا کې ویلارې کې مندل شوی وو. د ټول سیزو راهیس یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځ نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا سلي واکمنۍ د پیل راهیسې په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوی دی. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هره ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند ترمنځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خپرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلي نظرونه ولرئ هغه د موږ د واټس اپ شمیرې ته خپرونې ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، راسره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې زرته د واټس اپ شمیره چې زیاتره اوریدونکو ته به یاده مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه راسره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقونو څېړونکی دی، همدارنګه د بشري حقونو یو فعال دی، او همدارنګه شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان دی، د لوستو افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په خچاکي لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترینګلې او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوي نه دي، یعنی له ښایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي، او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه په سر کې خو تاسو ته او محترم اشرفي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، یقینا په تیر څلوېښت کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان په همدغه دربدري او مهاجرت باندې اخته شوي دي تر ننه، او د دې کچه کله کته او کله پورته کیږي. هر تحول چې راځي د هغې په جریان کې د هغې له عمله افغانان نوی ګروپ دی، افغانان مهاجر کی، او دا مهاجرتونه خو ځان ته خپل دلایل لري. مخکنی چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت کې چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو، او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وهڅول چې له افغانستان څخه کډه وکړي، او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای په ځای شوي وو ګاونډي ملکونو کې، یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دا هم درېمه برخه وو. او یوه بله مسله هم چې په دې وروستۍ کلونو کې مطرح شوې دي، هغه د ناسالمو رقابتونو موضوع ده، چې د سیالیو مسله ده، چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې د دوی ترګوران، د دوی خیشان، د دوی اقارب تللي دي خارج ته، او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري، او د دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنیو هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس شته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونای سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینې افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده، افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي، او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم، دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي، دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسي. نو دغه دلایل خو فلحال شته، او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تر هغې مخکې صلاح الدین سایدی صاحب د ډاکټر دی او همدارنګه د سیاسي او نړیوالو مسایلو شنون کې هم دی، د دینی مسایلو هم دی، دی را سره یو ځای شوی دی. د کم وخت لري لدنه به یو دوه پوښتنې وکړو، بیا اشرفي صاحب ته ورځم. ښاغلی سایدی، ما مخکې له ښاغلي رامسپور نه وپوښتل چې ولې ګڼ افغانان همیشه هڅه کوي چې له خپل هیواد نه ووځي. سایدی صاحب دماغه ګوري؟ ښه، سایدی صاحب غږ نه اوري. اشرفي صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی وو. راز اول راته دا ووایه چې څنګه دی، ولې دې پرېکړه وکړله چې له هیواد نه ووځي او هغه هم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوهېدې چې خطرناکې دي؟
لومړی خو سلامونه تاسو او ستاسو درانه میلمه او
مهرباني وکړئ خبرې ما ورم زه
ژر مدر دې
و د تاسو غږ راځي، د تاسو غږ موږ اورو. مهرباني وکړئ
اوس مې ژر بل دې
اوس هم راځي. و مهرباني وکړئ
لومړی تاسو او ستاسو درانه زمان او روح ترانه ګلونه اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ان صاحب، زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لاره انتخاب کړه او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نکي وضعیت ښه دی ولې زه هغه ته مې اراده وکړله. اصلي موضوع دا سو چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نه وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو طرفونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پریښو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېده، خصوصا د پخواني نظام هغه متخصصین چې وه، هغه سربازان چې وه، هغه افسران چې وه، دوی ته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راتله په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپله تاسو ته معلومیږي کومه کارخانه نه لري چې کارګر وکولی شي چې هلته موږ پر کار شو. نو تقریبا زه چې په کومه ورځ چې مې اراده ونیوله د افغانستانه ووځمه، یوازینی لامل یې زخت شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبورۍ لامل و، چې هیڅ کار نه و دلته د کار کولو، هیڅ امید نه و. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري، زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې دغسې یو څوک نه خصنس پیدا چې راسته زما سره کار وکړه، زه تا به 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زور مو سفر اراده وکړه د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب. وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوې، نور لارویان چې در سره و هغوی کمې خبرې لرلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعا چې دا یوه جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانېږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبورې چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سایدي صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکو څرګندونې مو واورېدي. موږ د خپرونې په پایل کې له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا درسره خدای پاماني کوو، ځکه پوهیږو تاسو وخت کم دی، بیا به راسره په بله خپرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بېوزلۍ او بېکارۍ له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربېره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شي دي؟ ځکه په ډیره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وزي او دوی له ډیرو خطرناکو لارو نه تیریږي چې تاسو به یې هره ورځ اورئ. دا پرون هم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارې کې مړه پاتې شوي وو، حتی د بلغاریا په کچه باندې دا یو له مرګونو پیښو وګڼل شوه، دا ولېږدول شول افغانستان ته. داسې لارې ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را کی لک زره او دوغا گیګه ماګر چې تاسو پالیسی برنی. ز د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان، وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد مې د ژبو ته ترجمه کړی دي، او د سلهاو انټرویوګانو کې مې حضور درلودل دي، او وکالت مدافع میں دے امیگریشن کرے دے. دا تمام ادویات او اصطلاحات چکارول کی گی پر قانونی لحاظ باندے ہر یو زنت مفہوم او تعریف لری. یو اسائلم سیکر دا دویانا پو کنویسنون کے دا اسائلم سیکر عوامل تعریف اقتصادی جنگی موقتی دا تمام مهاجرتونه تعریف شوی دي. سیاسی پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وی په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري، که یو څوک د ژبې، د قوم، د نژاد، د مذهب، د عقیده، د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسی په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هیواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې، هغه ځي درېیم هیواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضې د دې دلایلو د اثبات په صورت کې د ته پناهندګي ورکړ شي. یو هغه جنگی شرایط دي، بیکاری شرایط دي، او موقت و زلزلی و حوادث ته، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطع پاتې کیږي، او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری، نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره موږ په تیرو څلوېښتو کلو کې، په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو به اسلام مبادی زمنګ په وطن کې شته. مطمئنا وروستۍ خبره چې معزز ورور وکړله د کار په ارتباط باندې، دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. ته چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوې، زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي او تږي دي، مونږ د دې مسؤل ناستو.
نو هغوی خو به دا خبره نه کوي، زیاتره د نورې خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سیدی صاحب، که راسره وي بېرته هم درته راستنیږو. یو اورېدونکی راسره دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مو خپرېږي.
السلام علیکم. انسه محترم، خاص پیسې تم خو دې وخت سره په خیر تیریږي.
مهرباني وکړئ. وا خان خان پاشا، مهرباني.
منګرار ولایت کوټول سواله
ستړی مشه دی کوټل ول سواله نه. منګا نن په خبرونه کې افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع خو منګ دسې یو چې دلته خلک چې ډیر زیات مجبور دي. اول زه به تعالی خپل ځان مثلا دغه کمزما دولس کاله مکتب ویلی، سلور کاله پانتون ویلی دی. دلته په افغانستان کې څومره انجوګانې دي، ټول له مې خپله سیوی یو یو ځل لېږل دی. افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي، دې ټول له مې خپله سیوی لېږلې ورغلی یم. نه څوک انټرویو له چې واسطه ونه لاړي، نه دې غواړي، نه یې څوک امتحان له غواړي، نه یې څوک دغې له غواړي. ښه سړی مجبور دی چې شي او کې څه چاره ده. تاسو دې نه خو بله خوا بله چاره نشته. یو لوستی ځوان، یو
بهر ولاړ شي لویدیځو هیوادونو ته، هلته به بهتره کار روزګار ومومي.
نو ټول
خلق بامده تکل کی دی سوم چی تلی دی آقوی لگوری حد یک
دیر امان ناده دی آوری دون کی تماس خط مانه نه تاسو نه مانه نه کو
مانه
نه سر یو پختنه را تاسو دام زواب کئی سایدی سیب کسام تاسو دی حقوقی بلا پلاو او دلتا دا مسئله دیر تشریک را آغا افغانان چه دلتا رازی تاسو اگده مودا پا لویدوز و حوادونو که با گرزی دلی افغانان بم کتلی واقعا اگه خلق چه کار پسی رازی دلتا خکارونه مندلی شی و بیرتا لحواد سرم رسته کولی شی
دا اندویدوال او انفرادی حاله ده اگه چوب چه کوالیفیکیشن نلری او مسلکی زدکری نلری حقوق و جورنالیزم و یو سلسله شیان چه دلتا پا دی حواد که هم زیادی دومره دی چانس نلری اما کچیر تا دلتا رایشی ماین زدکری وکری داس زدکری وکری چه آغا حرفوی بی مطمئنن دیز آیت دا آغا مسارف پا تناسب بانده چه زمانگ استاس پا وطنو کی دا چه خ کار با پیدا کهش دا کاملا انفرادی خبره دا مطمئنن صلحا و افغانان و پا بارونو که پا مشکلات و تمام شه دا چه حال تا یا و بای راضی و آغا کم پیسی خرد مرز کی و حالتا مجلل وادون و کی و داو کی و آغا و کی پا عادی تشوان بانده پا عادی نالج و پوی بانده دیر زیاد یاوی نتر لاسه کی گی اما کچیر تا بل امکان نده و فرصت بل نشته ده ده دغز حدی اقل آید حالتا پا افغانستان که دیر آید دانو کی گی دا هر شان دی چه واقعا پا انفرادی شکل بانده باید افراد و اشخاص و پا جدا جدا کسیمی که خواهی خواهی باسه اما پا مجموع که مهاجرت سخت کرده مهاجرین پا اصطلاح نابرشوی ملمانه دی ملمانه دی دستر و با اصطلاح توفیری و طبیعی و جنایات و سرمواج تجارب روپایی
تجارب مننه کو سید صاحب سلامت اوسئ مونږ د ژمن سره سم چې تاسو سره مکړی وای تاسو نور وخت نه نیسو تاسو سره خدای پامانی کوو په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو دوستانو صلاح الدین سید صاحب لطف وکړه مونږ بلنه و منله وخت کم درلود تر پای پور سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې د موږ په دری خبرونه کې چې یو سات وروسته پیلې یو غم پام دی موضوع ده د سید صاحب نور نظریات مو اوریدلی شي بیرته راځو رام سپور صاحب ته سپور صاحب که څنګه په دغه خبرونو کې موږ ته ډیر کله د دې اجازه نه چې هغه خپل نظرونه شریک کو خو زه خپله مشاهده ویلی شم په دې اروپایي ښارونو کې چې زه کله ناکله ګرځم په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بېکوره خلک یا په نشو روږدې خلک د دوی په منځ کې ته ډیر په سادګۍ باندې یوه لویه برخه افغان ځوانان پیدا کولی شي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې دي په همدغه اروپا کې چې خلک یې ډېر خوندي او ډېر آرام ځای بولي پوښتنه مې هماغه ده چې له سایدي صاحب نه مې وکړه هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته په ډېر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي
مننه په د سایدی سره په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دغه ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته لکه دغه ځوان چې مخکې دی کوټ ولسوالۍ څخه خبر وکړ نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې خو متاسفانه هماغه رقم چې تاسو هم وفرمایل د بهر د تک دا د حل لاره نه ده ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته ځي هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلي درجه یا تعلیمي درجه چې ضروري دي او کار د موندلو دپاره چې دوی باید ولري او هغو هیوادونو کې دوی رقابت وکولی سي د نورو کسانو سره تر څو چې وکار پیدا کړي دوی ته برابر نه دي دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن یې ټیټ دي دا خو ډیر واضح خبره ده نو دوی داسې فکر ونه کړي چې مونږ زو به هلته خامخا کار به وي، خژوند به وي، موټر به وي، میله به وي، چلچه به وي، پیسې به وي، هر شی. نه، ډېر ستونزمن کار دی. دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي. اکثره هم داسې فکر کوي او بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کېږي، په سړکونو باندې پاتې کېږي. لکه دا وروستنۍ حادثه چې وشو، د مونږ افغانان اتلس کسان بیچارهګان شهیدان سو په لاره کې، دوی هم په همدغسې فکر کې وو چې دوی لاړ شي ولته ځان ته یو کار پیدا کړي. دې باندې باید د مونږ او تاسې خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لاره نه ده. بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو. زه یو څه اوریدونکو ته ورځم. زه غواړم چې دغه خبرې راته د خپرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو چارواکي څه کولای شي، عام افغانان څه کولای شي، دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بالاخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغسې ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئن وي، که د اروپا ته ځي، که د امریکا ته ځي، چې هلته ورته یو کار په تمه وي، یو جاب افاره ترلاسه کړی، په اصطلاح د دندې وړاندیزې ترلاسه کړی، یا لږ تر لږه یو ډاډمن لوري ته ځي، څنګه کېدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوی وشي او وصولي لارې خپلې کړلی شي، او په کور دننه څنګه بسیاینه رامنځته کېدلی شي. په دې باندې به وغږیږو. زه راځم اشرفي صاحب ته. تاسو مخکې واقعاً هغه درناکه خبره وکړه او درناکه کیسه مو وکړله چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو غوښتي و چې که د 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي، تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نشوه. اوس دا راته ووایئ چې تاسو چې له هېواد نه د وتلو پرېکړه وکړه، په دې اړه باندې راته ووایئ چې څه خل لاړئ او څه سره مخ شوئ.
مولانو وای څو فرزه لمن کوي چې یا ډېر غریب چې یا د یار لغه مدینه دا د پښتنو یو لړډی دی چې د پښتنو هغه دردونه پکښې په ډاګه کوي. د ایران د قاچاقي لارې چې دي، زه خپله خو اروپا لارې ته نه یم ورغلی، فقط د ایران په د قاچاقي لارې مې ما دې ته د دې دنیا د پولیسرات له قبر کړی دی. هغه میندې چې دا همدا اوس ما غږ اوري که خبرې شي چې د دوی بچیان په لارې کې څه تلیفونه ګالي، په هیڅوک هیڅ مور او پلار به خپل فرزند پر دې لارې پرې نږدي. د نهایت سختې لارې دي واقعا چې ټول افغانان ژاړي. موږ په د دې غرو په منځ کې چې زموږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبرو کوه، احساس مو کوه چې موږ بغیر له پر دې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو، نه دولت لرو او نه موږ ژغ بغیر له خدای مو چا نه ژغ اورېدی، نه مو پر یاد اورېدی، نه مو هم درد وا کېده. نو هلته چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لارې چې څومره ستونزې ګالو، یو خو ماشومان ښځې دا په زرګونو ماشومان هره شپه 4000-5000 ښځې ماشومان پر دې لارو په پیاده شکل باندې اوړي. د غرونو خورا غرونه دي، د دې غرونو په منځ کې د توندې او لوږې سره مخامخ کېږي. په بلغاریا کې 13 نفره چې زموږ هېوادوال شهیدان شي، هغه د جسدونو خو معلوم سو. زما ډېر ملګري راته وویل چې په دغه لارو موږ به جسدونه ولیده ترتیب به شو. دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کش شي. هر سړی چې ژوندی تیر شو چانس یې به شو، چې پاتې شو هغه پاتې دی. نو بیا چې کله هلته ایران ته ورسېږي، یا داسې چې په قاچاقي توګه چې هر څوک د افغانستانه وځي، هر چېرې چې ورسېږي، هلته هم د هغه د ژوند هم پر سرو سکروټو ژوند کول دي. یو خو زه د ایران په اړه تاته وایم، د ایران تومن چې دی ډېر کښته دی. دا اوس زموږ ټوله اکثره بې سواده ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره. نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی، نو د دوی هلته په میاشتو کار کوي، په کال باندې کار کوي. اول خو دا خپل ځان هم په ایران کې نهسي چلېدلی. ایران هم تر موږ یو فقیر او بدبخته هېواد دی، خو یوازینی امید د خلکو همدا ایران دی. په ایران کې هلته چې دی د حقوقي هغه اسلامي هېواد دی، د حقوقي بشر په نامه چې څه دي هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دي. افغانان سره ډېر بد چلن کېږي، افغانان وهل کېږي، افغانان ټکول کېږي، افغانان زندان کېږي، افغانان ته د نانوایۍ کې ډوډۍ نه ورکوي، او افغانان ته په د یو سفر اجازه نه لري، افغانان د کور کرای کول اجازه نه لري، موږ ټول د یو کال په پټه حالته تیرو. یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه، زما پر ما چې څه تیر شوي دي خدای دې پر هیڅ افغان نه تیریږي. زه د ټولو هغه طالبانو وروڼو څخه زما غوښتنه د یو افغان په صفت دا ده چې تاسو د خدای پر لاس د دغه قاچاقي لارو ته یو سنجول شوي یو فکر وکړئ. یو هېواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګرو ته اړتیا لري، یا یو بل سره غني هېواد چې کارګرو ته اړتیا لري، په قانوني شکل دوی ته یو لاره جوړه کړئ. حداقل هم پاسپورټونه دي آزاد کړي. زه خپله چې پاسپورټ وشي ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخابو؟ په قاچاقي کې د ښځو سره بې عزتي کېږي، د ماشومانو سره به عزتي کېږي، د سپینږرو سره به عزتي کېږي. قانون هم یو د سور ور پر انګار باندې چې انسان تا کولی شي ناممکن ده، خو بیا هم ته د مجبوریت زور درپسې درځي. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دغه ځوانان چې بېسواده ځوانان دي، که سواداره دي، دلیل ده موږ د دې هېواد بچیانو خپل په هېواد را باندې ګران دی، خو چې مجبور سو بیا نو خپل فرزندان خپل مور پلار پرېږدو بیا بل ځای ته
سفر. مننه شفیع صاحب، وروسته راځو، وروسته درته بېرته راګرځو. یو اورېدونکی دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه تاسو ته سلام، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. د سیاحت په جامو کې به مو خپرونه پیل کړې وي. شفیع تنګیوال یم له وردګو څخه.
ستړی مشې تنګیوال صاحب، د تاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به انشاءالله خبرې.
مننه، خوشحاله اوسئ. نومړی شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنیو ته تسلیت وایم، او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه یم. الله پاک دې جنتونه ورکړي. او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پر داسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي، نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي. ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم، سیده یو شمیر به مجبور وي ځیبه، خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي. دوی غواړي چې هغلته د یو خوا دو خوا لخوا له نورو استفادو څخه استفاده وکړي. نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډېر احترام باندې باور وکړه. په دغو اتلسو ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغسې ځوانان وو چې عمرونه یې ډېر د ټیټ سین باندې وو، یعنی 22 او 23. نو دای د کورنۍ لپاره یې چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله، نو دا ډېر د خواشینۍ ځای دی. بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي، او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده. نو بیا هم داسې ځوانان دي، نو نه پوهېږم چې دی ولې د خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي حسابېږي. نو داسې خبرې دي.
اتلسو کسانو کې دوه تنه د میدان وردګو وو، دا د همدغه کسانو نه و چې د مړي تازه وړل شوي دي افغانستان ته؟
بالکل بالکل، د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخي د درې وو، بل زمونږ د تنګیر درې وو. ځوان ځوان وو، غښتلی ځوان وو، د کم سین وو. باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د هغوی د کورنیو یعنی هغه کوم څه چې درسره شریکم، نو ډیر د خواشینونکې خبرې هغه د ځای دی.
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي، مثلا په یو کلي کې یو کس لاړل وویل چې زه ځم خارج ته ځم، بیا هغه لاړ شي دلته په اروپا کې د کمی ودانۍ مخې ته عکس واخلي، بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي، بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي، یو دیم پکې په هماغه ځای کې وګرځي. فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي چې والا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال و هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې ایښی دی، زه غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم. فکر کوي دا اغېز لري؟
بالکل، ولې نه. زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یو سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره، له تاسو سره، له ډیرو رسنیو سره شریکوم. هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم د رای ځوانان امداس ساحو کې عکسونه خلی هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیل وي تحصیل کړی وي نو دوی ویني نو دوی هغو خواته هغه کېږي که چیرې د دوی څخه هغه متل دی ځکه هغه مځکه سوځي چې ور پې بلوي موږ نه یو ترې خبر نو څوک حال وایي څوک یې نه وایي نو دې هغه حقیقت نه معلومېږي خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللي وي بیا هغه هلته تللي وي او بیا نو د هغو سره د زړه خواله وکړي نو ډېر زحمتونه ډېر تکالیف پرې تېر شوي وي نو نه پوهېږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغسې چارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمېر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیله ځوانان دي په کار باندې پوه کسان دي نو زه د هلته د یو څو روپیو لپاره او دا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي خو نشته هغه داسې نشته خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په رقم رقم جامو رقم رقم کټو کې عکسونه واخلي او دی دي
مننه کوم چې دا سیالي او شریکیم د زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نه همدارنګه له ښاغلي اشرفي نه په دې اړه باندې چې په کور دننه څه کیدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي ولې افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاروي په دې برخه کې ستونزې چیرته دي بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی راسره له بادغیس نه مهرباني وکړئ پښتون صاحب ستړي مو شئ خپرونې ته په خیر راغلئ
تخنیکی همکار ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
خبر ادا شدہ اروپا تھی پر گئی قانونی لارا یا انور خارج ترکیہ تھی یا بل رہے جی اس آگا آگاہی واقع مدنی پالان و دخوا استاس و دخوا جرنالستان و رسنی دخوا خلق و تاغ آگاہی اور قبر سید خلق دے لارو په خطرات هم پویږي اما بیا هم دي ان څو خبره دا شه ده که یو څه خلک د مجبوریت زی دا زمنم اما بل خبره دا ده هلته چې په اروپا کې یو سړی انډیوال ولري نفر خط ورته راسي یا تلیفون ورته کوي یا پرځن چې دلته داسې پیسې دي ودسې دي اوس دغه زموږ ځوانان زه دا منم دا انتقاد زه کوم چې مسؤولین د امارت شهر نظامی مسئولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته خپل رعیت ته خپل ځوانانو ته خصوصا دانشمندانو ته تحصیل کرده انسانانو ته مطابق د دوی د تخصص مطابق د دوی د کار مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي دلته په افغانستان کې کومو پوهیږو په سلهاوو کې شپونه شته په سلهاوو مهارتونه شته په شرط دې چې پر وہ گمار سے او خلق پر کار سے او دا خلق چې اروپا ته زی باوجود د دې چې الته غیر قانوني سي اما کدغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي ان صاحب کدغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچي په ورځ باندې دا 200 300 ان شاء الله ګټي زما خپل زی خارج تبلاري وګر چې حافظ قران او اما ما چې وزم پلار د ترکیه ته زم اوس په ایران کې دی ما ورته زوی کداشي چې ما پلار بولی او ځان زما زوی بولی ما خپل د زړه په یونو تربیه کړې دا و چې ایران ته تللې په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولې شي الله که اما غیر قانوني ما نه بخښلې په خاطر د دې ستاده جنازې ته عمل زده نه لرم او تاسو ګوري دا تل سفر یخ ځوانان راله د بلغاریا ته جنازې جنرا وړي په کانټینر کې یعنی دا سونه یو غټه ځایه ده دا موږ چې خارج ته ځو انسب په ایران کې څونه بې عزتي زموږ سره کېږي په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتي د افغانانو سره کېږي نو زما ځغ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ او ږغ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچیانو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي
ډیره مننه کوو قاری صاحب پختون له جوزجان څخه. زه د دما تخنیکي همکار غلط کړم، د ماتویل له بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب دی کېدلی شي تللی بادغیس ته. بیا هم مننه کوم قاری صاحب، تاسو همیشه موږ سره په خپرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډېر ښه معلومات را سره شریکوئ. کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل، قانوني لارې متاسفانه په افغانانو باندې څله داخل نه محدودې شوې دي، څله بهر نه محدودې دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې وروسته د رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري، په داسې حال کې چې که د بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي، ځینې موارد ډېر کلک نیول کېږي، په دغه مورد کې ولې د نړۍ د هغه هیوادونو چې له فقر او بېوزلیو سره مخ دي هغه خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډېر بد چلند کېده، غالباً د هغه قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولی، او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیسورات غوندې ولاره ده چې ډېر ستونزمن دي ته نه تېرېدل. تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک وو، داسې څه ډول برخورد سره دا خلک مخکېدل، او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان هم وو، دوی څه ویل، ولې ځي، چیرې ځي؟
ان صاحب لومړی اجازه راکړئ چې دا کاکا چې ویل چې زما بچی هلته په ایران کې دی، زه یو ټپو سره ډالۍ کوم، وایي ایران ته مه وایه چې وران کې پکښې اوسېږي افغانان چاودلي زړونه، خدای د ده زوی وساتي. راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته. هلته په لاره کې قاچاقبر چې دي دېرش نفره یوه موټر ته، چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نسته. دی دېرش نفره وراچي، نر او ښځې نه ګوري، کوچنی او سپین ږیری نه ګوري، ټوله باډۍ ته اچي. زه خپله د یوه ټیوټا باډۍ کې سپور وم، موږ درې دېرش نفر وو. زما اوله تجربه وه د دې زکندن د لارې، نو ډېر خلتنګه شوم چې د دې امکان و چې زه دلته د خلکو هغه کسان چې موږ دون سره تخته وو چې زما نفس بند شو، هېچا نه زما چیغې اورېدې، نه مې ږغ اورېدې. نو د دې موټر باناسته پورته شوی یم، کله چې باناسته پورته شوم هلته موټروان باناسته، لکه چې کښته شو موټروان موټر ودروه. نو دغه ټوله زما په ګناه، دا درې دېرش نفره ټوله را کښته کړلو، دونه یې ووهلو چې ښکنځل اوبه دې ردې راته وکړلې. هر ثانیه موټر دروي بغیر لږ چې دې چې موږ کومه ګناه کړې، هر ثانیه موټر دروي وهلو یو ښکنځل یې راته کوله. د موږ د دې د نیمروز نه چې حرکت وکړي، د کلګاو په نامه یو غر دی، یو بل غر د ناشکل په نامه دی، چې په دې غرونو کې خورا افغانان بدې خاطرې لري، د دې غرونو څخه، د دې قاچاقي غرونو څخه. نو د دوی خافګاوي چې هلته موږ قاچاقبر موږ کومې خافګا ته وړي، د زرزمنۍ لاندې یو داسې اتاق وي چې هلته څلوېښت نفره یا پنځوس نفره نر او ښځې په ټېله ورټېل وي، بیا دروازه کولپ کې تر دوو ورځو تر درو ورځو پورې انسان دی، کوم اړتیا چې لري هغه دا شیته دي، نور اودس کوي، لمونځ کوي، وژل کېږي، تژل کېږي. نه نه، دا خبرې نشته. بالاخره پر هر څومره شپې چې نه شپې دا لس شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران، کرمان او دغه ښارونو پورې دا قاچاقي لاره ده. نو دغه ښځې او ماشومان چې دي، دا هلته به محرم نه مراتېږي چې یوه ښځه وکولای شي چې خپل د میړه سره کښېني. دا اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی، نه د ښځې د خاوند په لاس کې. د غرونو په څوکې کې ښځې یو طرف ته وړي، نارینه بل طرف ته وړي. ما خپل په سترګو ولیدل چې یو سپین سرې ښځې چیغې وهلې، دغه زما مژور، دغه خلک چې وه چې د بدخشان وه، نو ویل دغه زما مژور زما ته مه جدا کوئ. دا سپین سرې ته ویل ته د دغه نارینه سره ولاړسه، هغه پېغلې ته ویل ته زموږ سره د بلې لارې ولاړسه چې شپږ وشه دي جلا کړې وي. نو ما خپل په سترګو دغه حالات ولیدی چې دغسې ښځې په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهانې جدا کولې، چې ډېر خورا شکنجه یې ورکول، ظلمونه یې ورسره کول، خشونت یې ورباندې کوي. دا د نن د یواز د نن موضوع نه دی، یا د افغانستان د یو کال موضوع نه دی. هر څومره وخت کېږي د لس کاله شل کاله څلوېښت کاله چې افغانستان کې دغه جګړو قربان شوی، دا د قاچاګرو یو عایداتي منبع ده، د همدا غرونه همدا قاچاقي لارې. نو دومره سختې دي چې د سختو په اړه چې زه هڅه ووایم، ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام دا ورکړ چې ما عزرائیل علیه السلام ونیل دی، ولې مرګ ما ته راغی. نو ان صاحب زه اوس نشم ویلی چې دوستانو ته څنګه ووایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ. آیا په افغانستان کې زه خپله ځوان زه زما لپاره څه کاسته؟ زه ستاسو څخه د نورو دوستانو اورېدونکو څخه زما سوال دا دی چې زه په افغانستان کې پاتې شم، زه دلته څه کار وکړم؟ مثلا زه خپله انسا ما مخکې دلته مځکه وکړله، په مځکې کې زه تاواني شم، ټوله دوستان خبر دي ما ته درې لکه څلور لکه افغانۍ ما مصرف کړې، مځکه مې وکړه. ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هېواد کې اقتصاد پر پښو ودروم. تاسو وګورئ د مځکې اوبه څوارلسمې دغه ته تللې، پردې ته تللې دي، چې اوس د چینایي سولر زور نه شي پرسېدلی چې راپورته شي. مځکې اوبه لاندې تللې، وچکالي د بلې خوا ده، د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بلې خوا دي. نو دا د سوادار موضوع به پرېښو. زه یو بېسواده ځوان یم، زما لپاره څه کار شته؟ اته یا لس نفر اولاد دا پسې دی، زما ګریوان بېرته خپل د دولت لاس ته اچول کېږي، چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. ان صاحب اجازه راکړئ چې زه خپل د وطندارانو، زما خشیان، زما د اکاډو د دي تا دا اوس په سند ثبوت سره وایم، دوی څو ورځې مخکې د فرانه حرکت وکړ ایران ته، پر لارې قاچاقبر ونیوله، همدغه قاچاقبر پنځه ویشت میلیونه تومانه مو ور واستول، لا هم غوږونه بې پامبر ورکښې کاږله، بلکې سل میلیونه پر نفر راکړه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم پنځه ویشت میلیونه تومانه پر لارې قاچاقبرو ته استولي دي. یوولس نفر و ټول تنکي ماشومان و چې پلورونه په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه، دوی د مجبوریته چې د کونډې زامن وه، د مجبوریته ایران ته تللي وه. یو نفر پکښې مشر و، لس تنکي ماشومان دي، دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانه اورېدی. دا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، پنځه ویشت میلیونه مو ورته ټولې کړې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تېرېږي، یو موټر تېرېږي، دوه نور د غلو لاسته لویږي. بس د محشر ورځ ده، د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار یې د قاچاقبر په لاس کې دی، ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته.
مننه، زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري، چې هغه هم د غلار تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګه ضرور نه ده چې ټولې دندې وظیفي او کارونه قاری صاحبانو او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده، هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، دا چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي، او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کېدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو لمخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغسې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اول راته له نړیوال لیدلوري نه ووایا چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي
اعلامیه کې درغلي د 14مه ماده ده چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي، او بیا په مدني او سیاسي کنوانسیون 1966 کې هم درغلي ده چې انسانان چې هیوادونه باید د حق پر اسمر باندې وپیژني چې خپل اتباع ته د زمينه برابر کې چې دوی د نننه په ملک یا بهر ته چیرې دوی وغواړي سفرونه وکړي دوی باید آزاد واوسي. متاسفانه اوس چې په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتي دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي، او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه میلاویږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. د جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي متاسفانه د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو حد مانع ده. فکر کوم چې کچیر خدای وغواړي یو دغه موانع لري سي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو ښه تعامل باندې ولاړ سي، نو کیدای شي دا زمينه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد شي. خو دا یو منلساوي حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېری مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه دریم نړۍ ته یا پسمنده ملکونو لکه افغانستان غوندې یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي دلې شتون لري، یا مثلا دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېری مونږ او تاسو زیر سو دلته خلق هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ او خلکو د مونږ خلک په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدار وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په څنګ کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی چې په دې کې مونږ دې پاتې راغلی، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمينه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډیر اړین ده. کچېره موږ مسلکي تعلیم نه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړی، یو شای موږ زده نه وي، نو بهر کې خو موږ ته سو کار نه ورکی. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده هغه ډیر عمده مسله ده، د بین المللي شناخت زمينه ده، چې کچېره خدای وګوري هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمائند سیاسي نمائندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تک او راتک زمینی برابر شي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسولیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبه بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرور ده چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 50 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي چې په دغه اقداماتو کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده، نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډېر مهمو ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اوریدونکي پیغامونه پرېږدي، که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په یو لړ څرګندونو کې چې تازه څرګندونې وي، یو دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نورې نړۍ ته چې ګوندې هغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي یا شکنجه کېږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم رپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي، په هغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه وي، خو نور مسایل غربت، فقر، بېوزلي شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته دی، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اوریدو باندې د طالبانو د یو سرتېري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، ځورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې ځورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست سی فعال اوسي یا مثلا په نورو برخو کې کار وکي، هغوی هم په سیمه ییزو چارواکو سره وخت ناوخت مشکلاتو سره مخ کیږي، چې دا هم یو موضوع ده. خو په مجموع کې داسې ښکاري چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سب اشاره وکړه، دا یو ل جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب، تاسو ته براشو خپل خبرې م راټولې کې، که څه هم تاسو مخکې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کېدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي؟ او تاسو د پاسپورټ خبره څو ځل یاده کړه، آیا پاسپورټ اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فراه کې یو سړی غواړي پاسپورټ واخلي، اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه ستاسو خبرې کوم، تېره په فراه ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر، خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خپله ورور همدا اوس چې دی په ایران کې دی، هغه څو دوې میاشتې مخکې آنلاین سفینام کړی و، خو ما بیخي د سفینام وخت ډېر دونه لنډ و چې هېڅوک خبر نه شوه. بله خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ، د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلی دي، دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي. اما ولس له مخکې هم وژی و، اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فکر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریال راواستوئ، زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا څه شی سو؟ دا فکر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کومه کارخانه نه وي په دې هېواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هېواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټوله خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی درته اوبه وچې سي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي و، بیا خصوصا سفرا کې چې اوبه کښتې سي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هېواد کې کار پراته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دوکان جوړ کړی جوړ خاګه شاید ما یو کال دوکان وکړ، څلور لکه مې پکې تاوان شوی دی. نه پوهېږم چې زما چم څه خراب یو که واقعا چې فکر شته ځکه کاروبار مې کړی دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خپرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم په بحث کېدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او ممنون، خوندي او مسؤون اوسي، او که څوک له هېواد نه وځي، سفر کوي، کار پسې، روزګار پسې، د مسؤلیت لپاره هغوی قانوني لارې، پاسپورټ ولرلی شي او ویزې ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو مېلمنو نه، د حقوقي چارو له کارپوه او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خپرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې، مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. خیر چاري.
او وطن مو جوړ ما تنده تور تمونو کې مشفید داد کومزا لمل لاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن مو جوړ ما تنده تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مشفید تخلم بے ترخیشی